پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ورځ مو بخیر ده. آزادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی 28 ده چې د 2023 میلادي کال د جنوري 18 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. پاملرنې مؤسسې ویلي دي چې په افغانستان کې د روغتیا او تغذیه په برخو کې خپل ځنډیدلي فعالیتونه بیا پیلوي. د خیریه ټولنې پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دوی ته په دې برخه کې لازم ډاډ ورکړی. پاملرنه وایي طالبانو دوی ته ویلي چې ښځینه کارکوونکې هم له کوم محدودیت پرته په خوندي ډول خلکو سره د مرستو چارو ته دوام ورکولی شي. د پاملرنې او د ماشومانو د ژغورنې مؤسسې یا سیف د چلډرن په ګډون یو شمیر خیریه ټولنې وروسته له هغه په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډوه چې طالبانو تیره میاشت د دوی ښځینه کارکوونکې له دندو منع کړې. د ماشومانو د ژغورنې کمیټې هم ویلي دي چې دوی ته د ښځینه همکارانو د کار د دوام ډاډ ورکړل شوی او بیرته خپل فعالیت پیلوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان د پرزیدلي دولت د ولسي جرګې د غړي مرسل نبیزاده پر وژنې خواشینی څرګنده کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاندې سټیفاني ټرمبلی وایي ښاغلي ګوتیرش د دې پریښې په تړاو د بیړنیو هر اړخیزو او رڼو څیړنو غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید له قاتلانو سره حساب کتاب وشي. نامعلومو وسلوالو میرمن نبیزاده او د هغې یو ساتونکی د یک شنبې په ورځ په کابل کې په خپل کور کې دننه ووژل. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. وروسته له دې چې استرالیا له افغانستان سره د کرکټ د لوبو لړۍ فسخه کړه، د افغانستان کرکټ بورډ هڅې پیل کړي دي چې افغان لوبډله ورته لوب لړۍ پر راروانه مارچ میاشت کې له پاکستان سره ترسره کړي. د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسؤول عبدالله جان پکتانی بیګا ازادۍ راډیو ته وویل د افغان کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف په متحده عربي اماراتو کې د ځینو هیوادونو د کرکټ بورډونو د مشرانو تر څنګ د پاکستان د کرکټ بورډ له مشر سره خبرې کړي. د استرالیا کرکټ بورډ د جنوري په 12مه په یو بیان کې ویل چې د طالبانو لخوا د افغان جون او خزو پر تعلیم او کار د محدودیتونو په غبرګون کې په مارچ میاشت کې له افغانستان سره د دریو یو ورځنیو لوبو پلان شوی لوبلړۍ فسخه کوي. پاکستانی رسنیو ویلي چې د پاکستان کرکټ بورډ د افغانستان د دې وړاندیز په اړه غور کوي. د اوکراین په مرکزي ښار د نپرو کې د روسیې د یو میزایل برید د قربانیانو شمیر نږدې څلوېښتو ته لوړ شوی دی. چارواکو ویلي چې د برید په وژل شویو کسانو کې درې ماشومان هم شامل دي. د راپورونو له مخې دې توغندي لږ تر لږه 15 او یا نور کسان هم ټپیان کړي چې څلور پکې ماشومان دي. د شنبې ورځې دا برید پر یوې 9 پوړیزې ودانۍ وشو چې یوه برخه یې ونړېده. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي مخکې له دې چې د هیواد پارلمان په ناټو کې د سویډن او فنلاند د غړیتوب طرحه تایید کړي، دا دوه هیوادونه باید هغه 130 کسان چې انقره یې تروریستان بولي ترکیې ته وسپاري. سویډن او ناروې تیر کال پر اوکراین د روسیې تر برید وروسته په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه، خو د دوی غوښتنه باید د ناټو 130 واړه غړي تایید کړي. د ناټو دوه غړو ترکیه او هنګری تر اوسه دا غوښتنه نه ده تایید کړې. انقره په خاص ډول د هغو کسانو په برخه کې چې ترکیه یې تروریستان بولي د سویډن لخوا د څرګند دریځ غوښتنه کوي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. د پاملرنې په ګډون یو شمیر خیریه ټولنو له خپلو ښځینه کارکوونکو سره افغانانو ته د مرستې د رسونې عملیات پیل کړي دي.
ځینې بهرنۍ محصوبیر ته په افغانستان کې خپل کار پیل کړی دی. زه د دې دغه کار ته هرکلی کوم او د ستایلو وړ دی.
د هیواد د بیلابیلو ولایتونو خلک شکایت کوي چې د ژمي سړو او بې وزلۍ له کبله یې ژوند تریخ دی.
زمون دوه ماشومان چې د ډېر یخنۍ نه د خاصو وسن نه لرلو چې وای خپل هسپتال کې بستر دي، دا غي د تداوی ته نه پیسې شته نه بل شي شته.
په نورو موضوعاتو کې په ننګرهار، لوګر او تخار ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ بیا پیل شوې. پاسپورتونه چا ته رسیږي؟
د میزان میاشته تر دې خواته تروسه په کابل کې پاسپورت باندې خو داسې خلک ته پاسپورت ورکوي چې هغه ډالر ورکوي، خو موږ غریب خلک یو ډالر نه لرو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې بحث کې د پرزیدلی نظام د ولسی جرګې د غړې مرسل نبیزاده د وژل کېدو په اړه له شنونکو سره بحثونه لرو.
مشکل اصلی د افغانستان فقدان د حاکمیت قانون ده، یعنی حاکمیت قانون متاسفانه مستقر نه ده په افغانستان کې.
د ازادي رادیو خبری
ټولګه د ازادي رادیو خبرونه په لندو چپو په 19 او 25 مترو اوري چې ل 2000 او 2140 او 15 کیلو هرتز سره برابر دي. په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو لمړی موضوع ته د پاملرنې نړیواله مؤسسه په افغانستان کې خپل ځندیدلي روغتیایي فعالیتونه بیا پیلوي. د مؤسسې په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو له حکومت نه د خپلو ښځینه کارکوونکو د کار په تړاو د ډاډ ترلاسه کولو نه وروسته پرېکړه کړې چې د روغتیا او تغذیه په برخو کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړي. دا په تیرو دوو ورځو کې لږ تر لږه دوهمه نړیواله مرستندویه ټولنه ده چې د طالبانو له حکومت سره د خپلو ښځینه کارکوونکو د کار په تړاو له بحثونو وروسته د خپل فعالیت د بیا پیل خبر ورکوي. د اړه نور جزئیات اکرام الله اکرام راکوي.
په داسې حال کې چې افغانان تر بل هر وخت زیات په بیلابیلو برخو کې د نړیوالو مرستندویه موسساتو مرستې ته اړتیا لري، د پاملرنې نړیوالې موسسې په دې هیواد کې د روغتیا او تغذیه په برخو کې د خپلو ځنډیدلو فعالیتونو د بیا پیل خبر ورکړ. د پاملرنې نړیوالې موسسې کیر انټرنیشنل په یوه اعلامیه کې ویلي دي د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت یې کارځایونو ته د خپلو خزینه کارکونکو د خوندي او له محدودیت پرته تګ راتک پاړه لډاډ ترلاسه کول وروسته دا پریکړه کړې. د پاملرنې موسسې په اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې روان انساني کړکېچ ته په کتو د دغه فرصت هرکلی کوي، ځکه د اعلامیه په ټکو خزینه کارکونکي د دغه بنسټ مهم جز او له نشتون پرته یې چارې پر مخ نه وړل کېږي. دغه موسسې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار د لګول شویو بندیزونو د لغوه کېدو هیله ښودلې او ویلي دي د پرمختګ لپاره به د داسې لارو چارو په لټه کې وي چې ښځینه او نارینه همکاران وکولی شي په ټولو برخو کې ژوند ژغورونکي خدمتونه وړاندې کړي. دا په تیرو دوه ورځو کې لږ تر لږه دوهم نړیوال مرستندویه بنسټ دی چې په افغانستان کې خپل ځنډیدلي فعالیتونه پیلوي. تیره ورځ د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چرلینډ هم ویلي وو چې په افغانستان کې د روغتیا تغذیه او پوهنې اړوند ځینې پروګرامونه بیا پیلوي. دغه ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې د خزینه همکارانو د کار د دوام ډاډ ورکړل شوی او بیرته خپل فعالیتونه پیلوي. عام افغانان د مرستندوی غیر دولتي بنسټونو د دغه اعلان هرکلی کوي، خو د نورو نړیوالو مرستندوی ادارو نه هم غوښتنه کوي چې په دې سختو حالاتو کې افغانانو ته مرستې ورسوي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو محمد اجان او عبدالمجید ازادي راډیو ته ویل
دغه اقدام هرکلی کوو، ځکه افغانستان دمګړی له یو خورا لوی اقتصادي فقر لاندې ژوند کوي، خلک ډیر ځپل شوي دي او خلک په اقتصادي برخه کې تر ډیره کمزوري دي او دوی وس او توان لري چې خپل چارې په خپل په شکل مخته یوسي.
ځینې بهرنۍ مصوبې ته په افغانستان کې خپل کار پیل کړی دی. زه د دې دغه کار ته هرکلی کوم او د سټایل اوور دی او د نورو بهرنۍ مؤسسو څخه هم غوښتنه ده چې بیرته په افغانستان کې خپل کارونه پیل کړي تر څو د افغانانو سره په دغه سختو شرایطو کې لاسنیوي وکړي.
خو د یادونې ده چې پاملرنې موسسې او د ماشومانو د ساتنې سازمان دواړو یوازې د روغتیا او تغذیه په برخو کې د فعالیت د بیا پایل خبر ورکړی. په داسې حال کې چې د مرستندویه موسسو یو کوچنۍ برخه په یادو برخو کې خلکو ته مرستې رسوي او نورو بیلابیلو اړینو برخو کې لا هم د ډیری موسسو فعالیتونه پر ښځو د طالبانو د تازه لګیدلي محدودیت له امله ځنډیدلي. طالبانو شاوخوا درېونې مخکې دا پریکړه وکړه چې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو په غبرګون کې یو شمېر نړیوالو مرستندوی ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. د طالبانو حکومت تر اوسه د خپلې پریکړې د بدلون او یا لږ تر لږه په پاملرنې موسسې او د ماشومانو د ساتنې په سازمان کې ښځو ته د کار د اجازې په اړه څه نه دي ویلي. د پاملرنې او سیف د چرلینډ موسسې په داسې حال کې د روغتیا او تغذیه په برخو کې د خپلو فعالیتونو د بیا پیل کېدو خبر ورکوي چې همدا اوس میلیونونه افغانان په بیلابیلو برخو کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو بنسټونو ویلي دي چې روان ژمی په افغانستان کې ډیر سخت او میلیونونه افغانان د لوږې له ګواښ سره مخ دي.
پاملرنې مؤسسې ویلي دي چې خزینه کارکونکي د دې مؤسسې مهمې چارې پرمخ بیایي او دوی له خزینه کارکونکو پرته د مرستې رسولنې چارې پرمخ نشي بیولی، ځکه د دې مؤسسې په وینا اړو افغانانو ته د مرستو د رسولو په برخه کې د خزینه او نارینه کارکونکو فعالیتونه یو په بل پورې تړلي دي. اوس د مؤسسې اعلان کړی چې د روغتیا او تغذیې په برخه کې خپل ځنډیدلي فعالیتونه بیا پیلوي. مرسلین ارسلا په همدې موضوع د عامې روغتیا وزارت د کتلوي ناروغیو د برخې له پخواني رئیس ډاکټر ګلاجان ایوبی سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلې ده چې په روغتیایي سکتور کې د ښځو د ونډې اهمیت څه ډول دی.
د تخنیکی لحاظ باندې کوویم کله چې یو ډاکټر یا روغتیایي کارکونکي تشخیص ته رسیږي، نو په تشخیص کې د ټولو نه اړینه خبره همدغه ده چې د ناروغ نه تاریخچه اخیستل کیږي. تاریخچه په دې معنی چې د ناروغ شکایتونه ډاکټر به اوري. په سلو کې اتیا د تشخیص لپاره همدغه خبرې اترې چې د ناروغ سره کیږي، د هغه نه پوښتنه کیږي، د هغه د درد د اوصافو په اکله باندې د هغه نه اضافي معلومات راټولېږي. خزینه ناروغان یا مراجعین چې دی خزینه ډاکټر ته یا روغتیایي کارکونکي ته سم ویل شي، نو نارینه ډاکټر بیا د دې خبرو نه یا ډیر شي نه دی هغه نه ګونګ پاتې کیږي، هغه نشي ویلې، نو لامدې کبل بیا په تشخیص کې هم د دوی سره مرسته ډیره زیاته کوي. یعنی په سلو کې اتیا هغه روغتیایي کارکونکي یا ډاکټر چې دی تشخیص ته رسیږي. په سلو کې ګوره ډیر کم اندازه، یعنی شل یوازې کولی شي هغه فزیکی معاینات او یا هم لابراتواري معاینات چې ډاکټر یې ناروغ ته توصیه کوي د هغې نه وروسته بیا تشخیص هغه نهایي تشخیص ته پی رسیږي. نو د دې نه دا په ډاګه په زغرده سره ویلی شو چې د ښځینه روغتیایي کارکونکو ونډه په دې هکله باندې ډېره زیاته اړینه ده.
د ټپکتو چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته اکثر سیمو ته دولتي ادارې او دولتي صحي خدمات نه رسیږي، نو په دغه برخه کې د موسسو ونډه څونه مهمه ده؟
د وی خوانه هغه مخکې کوم روغتیایي سیستم چې وو هغه خو ډیر زیات اوس مهال ټکنې سوې دي، او د بل خوانه هغه روغتیایي سیستم چې وو هغه هم نسو کولای چې لکه ټول کلی او باندې د پوښښ لاندې راولي. نو یوازې نه ښه غوره او اسانه لارې همدغه ده چې لکه د کلو باندو ته د ګرځنده روغتیایي ټیمونو د لارې نه خدمات ورسیږي. نو دغه خدمات که چیرته نارینه یې هغه کلو باندو ته وړي، نو بیا هم زموږ د ټولنې هغه نیمایي نفوس بیا هم د دې نه تقریبا بې برخې کیږي، ځکه چې زمنګ کلتور انانات هم د اجازه پر کوي. او د بل خوانه هغه خزینه ډاکټران یا روغتیایي کارکونکي چې د خپل همجن سره خبرې اترې کولای شي، د هغوی نه تاریخچه اخیستلې شي، هغوی په خپلو سترګو لیدلی شي، خو په ډیرو ځایونو کې که چیرته د نارینه وو لخوا دغه روغتیایي خدمات هلته هم رسیږي، نو مؤثریت او اغیزه به دومره نه وي لکه په خپله چې د خزینه ډاکټرانو یا روغتیایي کارکونکو دخوا دغه خدمات کلو او باندو ته رسیږي.
د طالبانو حکومت په ماسو کې د خزینه کارکونکو پر کار بندیز لګولای د غډول نړیوال ټولنې هم شرایط وړاندې کړي چې کله دوی خزینه همکارانه به تخپل کار ته نه ګرځي، نو دوی به خپل مرستې او فعالیتونه ځنډوي. د افغانستان د طبي ټولنې وړاندیز په دې برخه کې څه دی ترڅو دغه حالت پای ومومي او ارمن خلک بیا هم خدمات ته لاسرسی پیدا کړي؟
هر څومره زر چې کېدلی شي دغه تشکر رامنځته کیږي. اول خو د الله وکړي چې دغه اوس چې کوم حالات روان دي دغه موقتی وي او دغه کې لکه غفلت شوی دی دغه ته پام وکړي او دغه برخه بیرته دغه حالات چې رامنځته کیږي د دغه مخه ونیسي. دې ټولو نه تیر شو، یعنی دغه پولیو چې نن سبا موږ غواړو چې دغه لمنځه یوسو، زیات خلک چې دي دا مزمن تنفسي ناروغي باندې مونږه د ټولنه کې اختوي، نو دغه ټول وګړي چې دي د خطر سره مخ رو پونه دي او هغه دغه حق نه بیا محروم کیږي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کتلوي ناروغیو د پرېخې په خوانی رئیس ډاکټر ګلاجان ایوبی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو فلندو چپو فنونس یوشت او پینځوش مترو باندې واوري.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې په سړه ژمي کې نه د خوړو لپاره کافي خواړه لري او نه هم د تودوخې لپاره کافي د سونګ مواد، خو خو د طالبانو حکومت بیا ډېرې هڅې په ښارونو کې د څلور لارو رغونې ته ځانګړې کړې دي. د کابل ښاروالۍ مسؤلان وایي مسؤلیت یې د ښارونو پاکوالی او ښکلا ده، نه خلکو ته د لومړنیو موادو رسول.
فلحال هم زمونږ دوه ماشومان چې د ډېر یخنۍ نه خاص وسم نه لرلو چې وایخلو هسپتال کې بستر دي.
د کابل اوسیدونکی نجیب دی، وایي ژوند د بیکارۍ او بې روزګارۍ ورتریخ کړی دی. نجیب ازادي راډیو ته وویل چې د سون توکو د رانیولو لپاره یې پیسې نه درلودلې، خو نه سړې وې. له همدې وجې دوه ماشومان یخ وهلي او اوس په روغتون کې بستر دي. نجیب زیاتوي په داسې شرایطو کې چې خلک له لوږې او سړې هوا مري، آیا د څلور لارو جوړول لومړیتوب دی؟
ځای چې د طالبانو حکومت د خلکو ژوند ته توجه وکړي، لګیا دي په داسې کارونو باندې ضرور نه ده چې یو چوک ته وران شي او هغه د بیا د سر نه ترمیم شي. زمونږ دوه ماشومان چې د ډېر یخنۍ نه زغال او یا د خس وسم نه لرلو چې وایخلو هسپتال کې بستر دي، د هغې د تداوۍ ته نه پیسې شته نه بل شی شته دی، نو مجبور یو چې بیرته ویسو کور ته.
د بلخ اوسیدونکو نرګس بیا وایي چې د شپږ کسیزه کورنۍ نفقه ورلغړې ده. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یې خپله دنده هم له لاسه ورکړې، اوس که یو وخت ډوډۍ ورسیږي بل وخت وږي وي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل دا چې تیاری جوړې شوې څلور لارې ورنیږي او بیا له سره جوړیږي، د طالبانو حکومت د په دې پیسو د خلکو تن پټ او نس مول کړي.
جای تاسف بار ایست که دمی شرایطی که ما مردم داریم زمستان
ده خوشینی زایداده چه پده با دو شرایطو که چه خلق للوگی او یخنی چخم ری حکومت حقا چلول لاری چه بیا جوروانه نگواری لسر جوروی زاسلان ده عرینه نگنم چه او جور زای اوران کرده لسر نه بیا جور کرده ده پیسی دی خوار او غریبو تاور کرده چه خپل جوان ور بندی وشخوری.
دا اعتراضونه وروسته له هغې دي چې د شنبې په ورځ د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې طالبانو د کامګار په نوم څلور لارې کې د آس مجسمې ړنګې کړې. په بلخ کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عطا محمد ساهو ازادي راډیو ته په دې اړه په یو پیغام کې لیکلي، له دې کاره یې موخه د څلور لارې د نما بدلول دي، بل کوم مشخص دلیل نه لري. په یو شمېر نورو ولایتو کې هم په دې وروستیو کې ځینې څلور لارې له سره او ځینې نوې جوړې شوې دي. په پلازمینه کابل کې هم د طالبانو حکومت تر رولاندی کابل خاروالی په دې ورستیو کې څو څلورلارې تازه جوړې کړې دي چې پکې د دانباغ او انصاری څلورلارې هم شامل دي. خو د کابل خاروالی لپاره د طالبان حکومت ویان نعمت الله بارکزی وایي خاروالی ځان ته بودیجه لري، له خلکو څخه عواید ټولوي، بیرته یې د ښار په ښکلا لګوي او د ده په خبره خاروالی خلکو ته د ډوډۍ ورکولو مسؤلیت نه لري.
څه چې جوړ شوي دي هغه ځینې د تجارانو په مرسته جوړ شوي دي، ډوډۍ را ورکولو پر برابر باندې نور وزارتونه شته چې کار کوي، ښاروالیان د دې وظیفه نه لري چې خلکو ته ډوډۍ وایي. موږ مستقل بودجوي اداره یو او هغه عواید چې راټولو برته پر خلکو باندې مصرفوو. شرایط جوړېږي، که سړک جوړېږي، که پیاده رو جوړېږي، که بسپورت جوړېږي، که ښار تشنابونه جوړېږي، که پارکونه جوړېږي، هغه مو وظیفه ده او موږ یې ترسره کوو.
خو په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي سایمه خوګیاڼۍ هم انتقاد کوي، وایي حکومت ولې په دې ډول نه کېږي چې په بدو شرایطو کې هم هر وزارت او هر اداره خپلې پیسې ځان ته وساتي. د نوموړي په خبره دا سمه ده چې د ښاروالۍ دنده د خلکو اقتصادي ستونزې حلول نه دي، خو په خبره یې کله چې خلک له یخنۍ او لوږې مري بیا د ښاروالۍ د عوایدو لګول هم منع نه دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې مخکې هم ډېرې څلور لارې د نظامونو او چارواکو په بدلیدلو سره په وار وار له سره جوړې شوې دي، چې په ځینو کې د ښاریانو د ستونزو د هواري په موخه بدلون راغلی او په ځینو کې بیا د تغییر په موخه یوازې نما او ډول وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین پر مرکزي ښار دنیپرو د روسیې د توغندوی برید د قربانیانو شمیر نږدې څلوېښتو کسانو ته رسېدلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش دا پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته تر ټولو خونړی برید بللی او دا حمله د جګړې له قوانینو د مشکوکو سرغړونو یوه بله بیلګه بللې ده. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
په داسې حال کې چې د اوکراین لویدیز متحدین په دې خبرې کوي چې آیا اوکراین ته د درنو ټانکونو په څیر د درنو وسلو مرستې ورکړي چې کیف د جګړې د لومړۍ کرښې د ماتولو لپاره غوښتنه کړې ده. د اوکراین پوځ پرون وویل چې ځواکونو یې په ختیځ کې د روسیې تازه بریدونه په شا تمبولي دي. په عین حال کې د اوکراین پوځ ویل د اوکراین په مرکزی ښار د نیپرو کې د استوګنې پر یوې ودانۍ چې شاوخوا 1200 کسان پکې اوسي د روسیې د توغندوی برید په نتیجه کې د مړو شمېر 40 ته لوړ شوی دی. په وژل شوو کې درې ماشومان هم شامل دي. چارواکو ویلي چې شاوخوا 10 تنه لا هم لا درک دي. د راپورونو له مخې په دې پېښه کې لږ تر لږه 15 یا نور کسان ټپیان شوي چې څلور ماشومان دي. دغه برید د شنبې په ورځ پر یوه 9 پوړیزې ودانۍ وشو چې یوه برخه یې ونړېده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش ویاندي وویل د تېرې فبروري له میاشتې راهیسې لکله چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی دا په اوکراین کې تر ټولو خونړی برید دی چې په دنیپرو کې د استوګنې پر یوې ودانۍ وشو. هغې زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه برید غندلی او ویلي دي چې دا د جګړې له قوانینو څخه د مشکوکو سرغړونو یوه بله بېلګه ده. سویډن چې د اروپایي اتحادیې مشري په غاړه لري د دنیپرو برید په سختو ټکو غندلی دی. د دې هیواد صدر اعظم اولف کریسټرسن زیاته کړه چې د ملکي وګړو په وړاندې قصدي بریدونه جنګي جنایت دی. پر دنیپرو برید د روسیې د توغندوی بریدونو د پراخو څپو یوه برخه وه چې د اوکراین لوی ښارونه پلازمینه کیف او خارکیف هم پکې شامل دي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف د جنوري په 14 په یوه خبري کانفرانس کې دا خبره رد کړه چې ګنې روسي ځواکونه د استوګنې ودانۍ په نښه کوي او وی ویل چې ښایي د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې دغه ودانۍ ویشتل شوې وي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د جنوري په 14 په خپل ورځني راپور کې وویل چې روسي ځواکونه په لوهانسک او دونیتسک کې د اوکراین پر مورچلو او ملکي میش ځایونو بریدونو ته دوام ورکوي. روسی ځواکونو چې د سولیدار خار نږدې په کنډواله بدل کړی تر اوسه دا هم نه ده څرګنده چې دغه خار په بشپړه توګه د چا په ولکه کې ده. په داسې حال کې چې جګړه دواړو خواو ته درانه تلفات اړوي کیف له لویدیز ملاتړو غوښتنه کړې چې درنې وسلې لکه ټانکونه او زغراوال ګاډي ورکړي چې دا به له دوی سره مرسته وکړي چې د جګړې له لومړۍ کرښې روسي ځواکونه په شا کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی بیگانه وخت په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې دوی تمه لري چې متحدین به د رامشتن په غونډه کې اوکراین ته د وسلو ورکولو په اړه کلیدي پریکړه وکړي. د پولند صدر اعظم پر جرمني فشار راوستی چې اوکراین ته د لیوپارد 2 محاربوي ټانکونو په ګډون نورې درنې وسلې ورکړي. په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د جنوري په 19 برلین ته د سفر لپاره تیاری نیسي او پر سبا به په رامشتن کې د امریکا په پوځي اډه کې د اوکراین د دفاعي تماس ډلې په یوه غونډه کې ګډون وکړي چې د پوځي مرستو په ګډون له اوکراین سره د نورو مرستو په اړه پکې خبرې کیږي.
له خبرونو ورآخوا
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. اسمت څروان د لویدیز رسنۍ کتلې او په لنډي سره راتوي چې په پانو کې د افغانستان په اړه کوم مطلب خبره شوی.
د افغانستان د ولسی جرګې د پخوانی وشل شوی غړي مرسل نبی ساده موضوع لا هم په لویدیز ورسپانو کې ژوندې ده. د بریتانیا ګلوبل نیوز خبرونه د افغانستان د جمهوریت نظام د ولسی جرګې د دی خړی مرسل نبی ساده د وشل کېدو په اړه لیکنه خبره کړي. مرسل نبی ساده روانه اونې د نامعلوم وسلوالو لوري د کابل شهر د 12 حوزې په احمد شاه بابا مینه کې په خپل کور کې لخپلې وساتونکو سره وشل شو. هغه د افغانستان په تیر نظام کې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون غړی وو او د بشري سرچینو د چیرونو او پراختیا له دولتي سی سره همکاري درلوده. نبی زاده په 2019 کال له کابل څخه ولسی جرګې ته خوره شو او د طالبانو تربیه راتګه پوري د کابل د خلکو استاسي توپ کاوه. د تیر جمهوریت نظام د ولسی جرګې غړی نعمت الله کاریاب وای په کابل کې د پخواني وکیل مرسل نبی زاده وشنی پخواني چارواکو او وکیلانو ته چې په افغانستان کې اوسي د ډيري اندشتې وړ خبره ده. کریاب آزادی رادیو ته وویل چې اغل مرسل نبی زاده په خپل خلکو ځورېدل او د بي وسلو خلکو خدمت کاوه. د افغانستان یو شمېر سیاسي چیرو هم د تیر جمهوریت نظام د ولسی جرګې د خړی مرسل نبی زاده پر وشلو اندیشته څرګنده کړې ده. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس د لومړی ځل دی چې د دغه هیواد د پخوانی ولسی جرګې یو خړی وشل کیږي. د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینري سمیرا حمیدی ویلی چې په افغانستان کې هدفي وشنې روان دي او له عاملانو سره هم حساب کتاب نه کیږي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې نه دی په غاړه اخیستی او دا چې تر شا یې څه انګیزې پرتې دي هم په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند شوي. خو د طالبانو مسؤولو چارواکو ویلي چې په دې اړه پلټنې کوي. میل رسپانې هم د همدی موضوع په اړه لیکنه خبره کړې ده. د رسپانې لیکلي چې اغلی نبی زاده د افغانستان د ولسي جرګې له هغو غړیو څخه و چې د 2021 په اګست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په کابل کې پاتې شوې وه. رسپانې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت د شارلز دافيري کرن دې کار څرګندونې راخیستې چې ویلي دي د مرسل نبی زاده وشل کړه یو جنایت دی او په دې برخه کې د عدالت غوښتون کړه. کرن دې کار د مرسل نبی زاده پر مړینه خپګان شولې او د هغې له کورنۍ سره خواخوږی څرګنده کړی ده. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارلز دافيري زیاته کړې هیله لري چې تر دې جنایت وروسته د عدالت تطبیق ولیدل شي.
را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهم نیمه کې په 25 دقیقې اونیس پروګرام کې به هم د مرسل نبی زاده د وژل کېدو د پیښې په اړه له شنونکو سره خبرې لرو. خو اوس په ننګرهار، لوګر او تخار ولایتونو کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي هغو کسانو ته چې سندوی نه یې له مخکې تای مراحل شوي د پاسپورت ورکولو لړۍ پیل شوې ده. خو د پاسپورت عمومي ریاست ویاند نورالله پتمن ویلي چې په رسمي ډول په ټولو ولایتونو کې د پاسپورټونو د ویش بهیر بند دی. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې د پاسپورت غوښتونکي د دې پروسې له ځنډېدو شکایت کوي. په دې اړه جزئیات سنا کاکړ اوروي.
له څو میاشتو انتظار وروسته تازه په ننګرهار ولایت کې د طالبانو پاسپورت آمریت اعلان کړی چې د پاسپورتونو هغو غوښتونکو ته یې د ویش لړۍ پیل کړې چې د روان کال له لړم میاشتې څخه مخکې اسناد تیار مراحل شوي دي. په هغې خبر پاڼه کې چې پرون ته دغه آمریت لخوا خپره شوې راغلي چې پاسپورت غوښتونکي کولی شي د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره د دوشنبې له ورځې څخه دغه ریاست ته ورشي. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو حکومت ویان قاضي ملا عادل دا خبره تایید کړه او ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار په ولایت کې هغه پاسپورټونه چې ډېر وخت مخکې ورکول شوي قومندانې ته یو څه مراحل یې سرته رسېدلي وو، نو هغه خلک کولی شي چې خپل پاسپورټونو مراحلو دپاره قومندانې ته مراجعه وکړي، ورشي او خپل پاسپورټونه ترلاسه کړي.
نوموړي زیاته کړه چې د پاسپورټونو د ویش پروسه په عمومي توګه نه ده پیل شوې او ټولو پاسپورت غوښتونکو ته پاسپورټونه نه ورکول کېږي. په تخار کې بیا د طالبانو حکومت د پاسپورت عامر سید امین الله سعید وایي چې په دغه ولایت کې د پاسپورټونو د ویش بهیر یوازې هغو غوښتونکو ته پیل شوی چې سندونه یې په 1401 کال کې بشپړ شوي.
هغه کسان چې په 1400 کال کې د پاسپورت له امرینو څخه احکام اخیستي، تعارفي او بانکي اویز ورسره وي او نور کارونه یې پاتې وي، پاسپورت اخیستی شي، خو دا پروسه په عمومي توګه نه ده پیل شوي.
په لوګر کې د طالبانو حکومت د والی ویان عمر منصور مجاهد هم تاییدوي هغو کسانو ته چې اسناد یې د مخه طی مراحل شوي او هغه ناروغان چې په بهر کې درملنې ته اړتیا لري د پاسپورټونو د ویش بهیر پیل شوی. خود طالبان حکومت د پاسپورتونو د عمومي ریاست ویان نورالله پتمن ازادي راډیو ته وویل چې د پاسپورتونو د ویش بهیر په ټولو ولایتونو کې لا هم نه دی پیل شوی.
د پاسپورتونو د ویش بهیر په ټولو کې بند دی او په دې برخه کې زموږ هڅې ګړندې دي، کاروان د ستونزو په اوریدو سره به سمدلاسه ولایتونه هم فعال وو او مرکز به هم خلاصېږي. د پاسپورتونو د ویش بهیر په سره پیلېږي.
نوموړي په ننګرهار، تخار او لوګر ولایتونو کې ځینو کسانو ته د پاسپورټونو د ویش پروسې د پیل په اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې د پاسپورټ یو شمېر غوښتونکي وایي له ډېرې مودې راهیسې د پاسپورټونو د ویش بهیر په ټپه درېدلی او دې کار دوی اندېښمن کړي دي. په کابل کې دوه تنو پاسپورټ غوښتونکو فرید او احمد ازادي راډیو ته وویل
څو میاشتې کېږي چې د پاسپورت اخیستو ته منتظر یو، خو تر اوسه د دې پروسې د پیل هیڅ خبر نشته. نه پوهېږم چې دا چارواکي څه کوي او په څه دلیل یې دا بهیر درولی دی.
میزان میاشته تر دې خواته تر اوسه په کابل کې پاسپورت بند دي، خو داسې خلک ته بیا پاسپورت ورکوي چې هغه ډالر ورکوي، خو موږ غریب خلک یو ډالر نه لرو د کوم ځای وکړو.
د پاسپورت غوښتونکو وایي چې د پاسپورتونو د ویش بهیر په دراولو سره د فساد او د پاسپورتونو د خرڅلاو زمينه برابر شوې ده. اندا چې یو ټوک پاسپورت تر $1,500 پورې پلورل شوی دی، خو د طالبانو حکومت د پاسپورتونو عمومي ریاست ویان مخکې ویلي وو چې ځینې بهرني بنسټونه جالي پاسپورتونه ورکوي او له خلکو یې غوښتي وو چې له دغو پاسپورتونو استفاده ونه کړي. د طالبانو حکومت د پاسپورت عمومي ریاست د دغه ریاست د مسؤلینو په خبره په سیستم کې د تخنیکي ستونزو له امله د روان کال په تعلیم میاشت کې د پاسپورتونو د ویش بهیر ودروه او له 3 میاشتو زیاتې مودې په تیریدو سره هم دغه بهیر نه دی پیل شوی.
لدی استاذ ادری ریډیو با د شپې هم تاسې سره وی دا مخام لشپګو د سهار تر شپګو مو په منځنۍ چپا دولس شپګ نوي واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته 25 دقیقې اونیس پروګرام پیلېږي چې اسدالله لودین پکې کوربه دی، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. پاملرنې مؤسسه ویلي دي چې په افغانستان کې د روغتیا او تغذیه په برخو کې خپل ځنډیدلي فعالیتونه بیا پیلوي. د خیریه ټولنې پرون په یو بیان کې ویل چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دوی ته په دې برخه کې لازم ډاډ ورکړی. پاملرنه وایي طالبانو دوی ته ویلي چې ښځینه کارکوونکي له کوم محدودیت پرته په خوندي ډول له خلکو سره د مرستو چارې ته دوام ورکولی شي. د پاملرنې او د ماشومانو د ژغورنې مؤسسې یا سیف د چلډرن په ګډون یو شمېر خیریه ټولنې وروسته له هغه په افغانستان کې خپل فعالیتونه وزنډول چې طالبانو تیره میاشت د دوی ښځینه کارکوونکي له دندو منع کړې. د ماشومانو د ژغورنې کمیټې هم ویلي دي چې دوی ته د ښځینه همکارانو د کار د دوام ډاډ ورکړل شوی او بیرته خپل فعالیت پیلوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان د پرزیدلي دولت د ولسی جرګې د غړي مرسل نبیزاده پر وژنې خواشینی څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان د مرسیال ویان دی سټیفنی ترامبلی ویلی خاغلی ګوتریش د دې پیښې په تړاو د بیړنیو هر اړخیزو او رڼو څیړنو غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید له قاتلانو سره حساب کتاب وشي. نامعلومو وسلوالو میرمن نبیزاده او د هغې یو ساتونکی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په خپل کور کې دننه ووژل. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. وروسته له دې چې استرالیا له افغانستان سره د کرکټ د لوبو لړۍ فسخه کړه، د افغانستان کرکټ بورډ هڅې پیل کړي دي چې افغان لوبډله ورته لوب لړۍ پر روانه مارچ میاشت کې له پاکستان سره ترسره کړي. د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسؤل عبدالله جان پکتانی بیګا ازادۍ راډیو ته وویل د افغان کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف په متحده عرب اماراتو کې د ځینو هیوادونو د کرکټ بورډونو د مشرانو تر څنګ د پاکستان د کرکټ بورډ له مشر سره خبرې کړي. د استرالیا کرکټ بورډ د جنوري په 12مه په یو بیان کې ویل چې د طالبانو لخوا د افغان جنو او ښځو پر تعلیم او کار د محدودیتونو په غبرګون کې په مارچ میاشت کې افغانستان سره د دریو یو ورځنیو لوبو پلان شوی لوب لړۍ فسخه کوي. پاکستانی رسنیو ویلي چې د پاکستان کرکټ بورډ د افغانستان د دې وړاندیز په اړه غور کوي. د اوکراین په مرکزی ښار د نپرو کې د روسیې د یو میزایل برید د قربانیانو شمیر نږدې څلوېښتو کسانو ته لوړ شوی دی. چارواکو ویلي چې د برید په وژل شویو کې درې ماشومان هم شامل دي. د راپورونو له مخې دې توغندي لږ تر لږه 15 نور کسان هم ټپیان کړي دي چې څلور پکې ماشومان دي. د شنبې ورځې دا برید پر یوې 9 پوړیزې ودانۍ وشو چې یوه برخه یې ونړېده. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي مخکې له دې چې د ده د هیواد پارلمان په ناټو کې د سویډن او فنلند د غړیتوب طرحه تایید کړي، دا دوه هیوادونه باید هغه 130 کسان چې انقره یې تروریستان بولي ترکیې ته وسپاري. سویډن او ناروې تیر کال پر اوکراین د روسیې تر برید وروسته په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه، خو د دوی غوښتنه باید د ناټو واړه 30 غړي تایید کړي. د ناټو دوه غړو ترکیه او هنګری تر اوسه دا غوښتنه نه ده تایید کړې. انقره په خاص ډول د هغو کسانو په برخه کې چې ترکیه تروریستان بولي د سویډن د څرګند دریځ غوښتنه کوي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته په کابل کې د پارلمان د یوې پخوانۍ غړې د وژلو لومړنۍ پیښه. د ولسی جرګې پخوانۍ غړې مرسل نبیزاده د یکشنبې په سهار د کابل احمدشاه بابا مینه کې په خپل کور کې ووژل شوه. د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي چې نوموړی له یو ساتونکو سره د نامعلومه وسلوالو لخوا وژل شوی. تر پیښې وروسته د ولسي جرګې یو شمیر پخوانیو غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ځان او خپلو همکارانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړې. دغه ډول پیښې د چا لخوا کیږي او د خلکو په ځانګړې توګه نورو وکیلانو او سیاستوالو پر روحیې څه اغیز کوي؟ د دغه ډول پیښو د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ د ازادي راډیو 25 دقیقې اونیز بحث کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانی دي د لوګر د ولایتي شورا پخوانی مشر حسیب الله ستانکزی او په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر او شنونکی میر عبدالواحد سادات. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو. بحث د ښاغلی ستانکزی نه پیلو. حسیب الله ستانکزی، تاسو په لوګر کې دوه ځله که یو ځل د ولایتي شورا مشر پاتې شوی او له وکیلانو سره راشه درشه کوئ، دا مهال هم له یو شمیر وکیلانو سره چې پخوا په افغانستان کې فعال وو په تماس کې یې، دغه وروستۍ پیښې وکیلان او سیاستوال څومره بوګنولي؟
سلام تاسو ته، د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته، مخکې له هر څه نه د وروستۍ شهیدانو روح ته دعا کوم. هغه د امنیتي ارګانونو پخواني سرتیري یا د موږ ډېر پیاوړي ډیپلوماتان چې خارجه وزارت مخکې همداسې زمونږ د ملت استازي وو، طالب په نامه د افغانستان وینا واکمنی اخیستې یا نیولې ده، دوی عملا را ننوتل کابل ته، افغانستان یې ونیو. نو دوی همیشه دا چیغې وهي چې موږ د خلکو لپاره راغلی او موږ خلکو راوستي وو، او په ټول افغانستان کې دوی امن اعلان کړی ده. تاسو ګورئ چې ډېرې پیښې په افغانستان کې اوسوې دي، دوی د هغه په نامو موږ پخواني منصوبین وځورول شول، په شهادت ورسېدل، او دا آخرنۍ پیښه هم نه ده، اولنۍ هم نه ده، دا لړۍ به دوام لري. دین آن په نامو په شهادت رسېږي. تیره ورځ د وکیلا صاحب نبی زاده پیښه یا د قانون پر مخ یو څاپیړه ده. هغه څوک چې قانون گزار وي، بیا هغه ښځه وي، د هغه په شهادت رسول، او دوی دا وایي چې دا نامعلومو وسلوالو په شهادت رسولې ده. ګوره هره پیښه چې کیږي تاسو ته بهتره معلومه ده چې راځي د طالبانو د استخباراتو په نامو هغه په شهادت رسیږي، وزل کیږي، بیا دوی دا موضوع ردوي چې دا نامعلوم وسلوال ول. یو څوک چې د حاکمیت دعوا لري، یو څوک چې وایي چې ټول خلک خوندي دي په هغه هیواد کې، ولې متاسفانه تاسو ګورئ ورځ تر بلې د موږ کادرونه، د موږ هغه پیاوړي کسان چې په تیر نظام کې دنده درلودې، یا د نظام د چادر لاندې ژوند کوو، هغه قانون گزاران وو، هغه امنیتي سرتیر وو، هغه کې موږ پوهنتون استادان وو، هر ورځ عملا په شهادت رسیږي. او هیڅوک مسئول نشته چې وایي چې موږ د ملت په مقابل کې مسئول یو. دا
بله ستانکزی صاحب، دغه ډول پیښې لکه څنګه چې تاسو ویل، ممکن لومړنۍ پیښه او وروستۍ پیښه هم نه وي. یو شمېر وکیلانو چې له موږ سره خبرې کړي، له دغه پیښې وروسته بوګنیدلي او وایي چې د ځان په اړه اندېښنې لري، خصوصا هغه وکیلان چې په افغانستان کې کابل او ولایتونو کې اوسي، یا بیرته مثلا د تماس د کمیسیون له خوا نه ستانه شوي په افغانستان ته تللي دي. څه فکر کوي، طالبانو بیرته یو شمېر پخواني چارواکي وربللي دي، یا پخواني سیاستوال بیرته افغانستان ته بللي دي، دغه ډول پیښه کې کیږي فکر نه کوي چې هغه د تماس د کمیسیون هڅه به متاثر کړي؟ هغه کمیسیون چې هڅه کوي پخواني سیاستوال یا قانون جوړونکي بیرته افغانستان ته وغواړي.
طبعا هر هغه څوک چې په داسې وخت کې چې د تماس د کمیسیون یا هر ادرس نه هغه سره تماس کیږي چې تاسو بیرته راسئ هیواد ته، او تاسو مسئول یې، د ما په نظر ده، ما شخصي نظر ده، دا یو لوی اشتباه ده. ځکه چې دوی ګوره حکومتداری په یو سیستم کېږي، حکومتداری په هغه شکل باندې کېږي چې هلته قانون ولري، قانون حاکم وي، ته اساسي قانون ولري. د طالبانو په راتګ سره یو نیم کال کېږي، شاوخوا چې یو نیم کال دوی راغلي دي تر اوسه دوی هیڅ قانون نه لري. یو ملک چې قانون نه وي نو په هر کوڅه کې په هر ځای کې حال دبا ویره وی وحشت به وي او د موږ هغه کادرونه چې بیرته ستنیږي هغه به معصوم نه وي. زه راځم تماس کمیسون ما سره هم په اوایلو کې تماس کړی و چې تاسو بیرته راشئ، دا وطن دی تاسې، دا اسلامي امارات دی تاسې دا، ولې متاسفانه دوه ورځې مخکې زما یو ډریور یا زما کور زه به تاسو ته عکسونه او ټول شیان در واستوم چې هغه پسې ځي او هغه نیسي د بګرامۍ ولسوالۍ کې، هغه په ډېر بېرحمانه شکل هغه وهي ټکوي یې، پس لغه ناراضی دی موږ کور ته او هغه دی موږ د کور ټول ناتونه شکوي چې ګوا کې دلته وسلې دي او په هر شکل دی اشکالو خلک زورول کیږي او د پښتنې هیڅوک نشته. نو دی ما کوم وکیل صاحبانه سره د موږ تماس ده، ځکه چې موږ ولایتي شوراګانې امانګي شورا دفتر درلوده او ټول ولایت سره په تماس کې یو، دا اوس ټول په د ویره کې دي چې که نن دا په شهادت رسیږي سبا به موږ په شهادت رسیږو. کار نشته، بې قانوني حاکمه ده او بې قانوني چې حاکم وي په یو ملک کې طبعا هیڅوک مسؤول نه دي او هیڅوک د پوښتنې نشته او هیڅوک جوابګو هم نشته.
کور مو ودان، ډېره مننه د لوګر د ولایتي شورا پخوانی مشر حسیب الله ستانکزی. د خپرونې بل میلمه ته ورځو، میر عبدالواحد سادات چې په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر او د چارو شنون کې دی. سادات صاحب، تاسو هم ستړي مشي، څه فکر کوئ طالبان د دغه قتل عاملین غیر مسؤول وسلوال بولي یا ناقانونه وسلوال بولي؟ فکر کوئ د کابل په زړه کې یا په احمدشاه بابا مینه کې دغه ډول پیښې د چا لخوا نه امکان لري چې ترسره شي؟
سلامونه او احترام ولاندې کوم لودین صاحب تاسو ته، محترم مستانگزی صاحب ته او گرانو او ریدونکو ته، او خپل د تسلیت مراتب بلندی کوم او شهیدانو روان د خاطوی. متاسفانه اصلی مشکل د نن په افغانستان کې دغه د مسئول دولت فقدان ده. یعنی په اوس وخت کې متاسفانه په افغانستان کې یو دولت مسئول چې ورته وایي موجودیت نه لري په افغانستان کې. او مشکل اصلی د افغانستان فقدان د حاکمیت قانون ده. یعنی حاکمیت قانون متاسفانه مستقر نه ده په افغانستان کې. داسې حالت راغلی ده په افغانستان کې چې دا باید د اراستی حقوق ارگانونه چې دي د قانون په اساس باید فعالیت وکړي او د قانون په اساس باید د خلکو امنیت باید وساتل کی. په همدې خاطر متاسفانه دا حوادث چې پیدا کیږي، معلومدار چې تروریستانو فعال دي په افغانستان کې، یعنی د تسل ابعاد عوامل لري افغانستان کې. اول خود دولت مشکل ده چې په افغانستان کې مسئول دولت نه ده، حاکمیت قانون نه ده، او بل مسئله ده خشونت مسئله ده. متاسفانه که په داد سلویخ کال که خود خشومت او دا انتقام گیری و دا مشکلات متاسفانه ورس به ورس زیادی گی په افغانستان که.
بله سادات صاحب،
پرونی حادثه متاسفانه
و ما دا پختانه کوله چه هم دا پرونی حادثه بانده لگزرت هم شو، طالبان د ناقانون وسلوالو کار بولی په کابل کې، فکر کوي په احمدشاه بابا مینه کې چې یو لګنګونو ډاکه ساحه ده، دغلته د ناقانون وسلوالو موجودیت څومره توجیه کېدلی سي؟
یعنی وسلواله خلک هم متاسفانه موجود دي په کابل هم کې موجود دي، په افغانستان په ټولو خارونو کې موجود ده، مګر اصلي مسؤلیت خو د طالبان د اداره په غاله ده. یعنی د دوی مسئولیت ده چې باید خلکو امنیت باید تامین کړي. او پرونی حادثه خود نور ابعاد هم لري، ځکه چې وکیله صاحب خو ډېر یو مخور مشاور مشهور هغه څېړه و په افغانستان کې چېره و او یو برجسته ښځه و. په همدې خاطر دا باید نه تنها د طالبانو په وسیله، یعنی باید د یو بیطرفه کمیسیون لخوانه، حتی ملل متحد باید په دا مسئله که باید د شامل شي چې به طرفه ملي او بینګلی کمیټه باید دا وسل شي ځکه چې دا د خزو په مقابل کې دا بالکل یو تعرض ده دا باید وسل شي چې دا یو قتل ده یو تروریستي مسله ده دا څنګه هغه شوې ده په همدې خاطر دا ډیر د اهمیت ور خبره ده یعنی نه تنها د کابل په کچه د افغانستان په ټول سطح کې دا یو بد حادثه
بله ښاغلی سادات ولې فکر کوي دا پیښه مهمه وه ځکه غبرګونونه ورته ډیر وو د اروپا تر پارلمانه پورې مثلا په لویدیځ کې نورو بیلابیلو بنسټونو پر دې پیښې غبرګون وښوده فکر کوي د پیښې ارزښت په څه کې وو آیا دا یوه پخوانۍ وکیله وه ارزښت یې دا وه او که نه د وکالت تر څنګ دا یوه میرمنه وه یا په ټوله کې مثلا لومړنۍ پخوانۍ قانون ګزاره یا وکیله وه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته وژل کیږي
معلومدار چې وکیله صاحب یو سیاسي شخصیت وو یعنی وکیل وو پارلمان کې دام ډیر مهم مسله ده او بل اصلی مهم مسئله چې هغه یو برجسته میرمن وو په اوس وخت کې خو متاسفانه د میرمنو پر ضد د ښځو پر ضد یو کمپاین روان ده او په دا مسئله کې متاسفانه طالبان هم ډیر قوي مسؤلیت لري ځکه چې خپله د طالبانو اداره د ښځو په مقابل کې یو کمپاین آغاز کړی ده د همغه اول ورځ نه تر اوسه پورې د ښځو په مقابل کې یو تلاش و یو کمپاین روان ده د طالبانو لخوا نه په همدې خاطر دا یو ډیر بد حادثه و باید ډیر وسیلل شي او اصلي مسؤلیت راځي د طالبانو په اداره کې یعنی طالبانو مسؤول ده طالبانو باید یوازې دا خبره کفایت نکوي چې وسله والا خلق دا کار کرده دو وسله والو غیر قانونی وسله والو اشتون دنن پخار که دا خو مانای داده چه پخار که یو انرشیزم ده یعنی قانونیت موجود نلری حاکمیت قانون نشته دا خطول مسائل ده طالبان دیداری مسئولیت اقیقی سرگندوی با همده خاطر اصلی نوی که دی طالبانو پیداره که
کور ودان سادات سیب سلامت و سیبر ترازو ستانگزی سیب تا ستانگزی سیب داغا پیخه دی طالبانو حکمت تا چه پیغامونه لری هغه حکمت چه تر اوز هم پر اسمیت نده پیجندل شوی که چه هم لنرهی سر دوی وای چه تعامل لری دی سمیل هوادونو سر تعامل لری خدا علی که هم دیر په نازک حالت که دی وقت نا وقت دی نرهیوالو تر فشارونو لانده وی داغا پیخه چه پا کابل که وشو لمرنه وکیل د طالبانو له واکمنۍ وروسته وژل کیږي هغه هم په مرموز ډول د ناقانونه وسلوالو لخوا د طالبانو په ټکو څه فکر کوي د طالبانو د حکومت داخلي او نړیوال مشروعیت ته څومره یو صدمه رسوي
لودین صاحب ګوره سادات صاحب هم ته اشاره وکړه یو ډاله چې قانون گزار نوې سیستمونه لري نو هغه ته موږ حکومت هم نشو ویلای او نړۍ هم باید دته متوجه چې طالب لا غورز نه چراغلای دا د میرمنو په نامه یا د میرمنو غنوم یو ابزار لاس کې اخیسته دا په شکل د اشکال مکاتب و تړل پانتونونه و تړل هر هغه څه چې وو تر دو پورې چان هغه سنگاتونونه د ښځو چې وو وروي تاسو په ولایت کې په هغه هم بندیز وکړو په ښار باندې بندیز وکړو دا یو ګروپ یا یو نظام یو ډله چې غواړي چې په افغانستان کې حاکمیت وکړي نو د ټولنې ټول برخې هغه ټول خلک چې هلته اوسېږي هغه که نری که ښځه وي په هغه کې صحیمي ونډه لري نو باید د هغه نه کار واخیستل شي راځم په وکیلا صاحب باندې وکیلا صاحب د افغانستان د ولسي جرګې غړی وه د ملت استازی وه او په څنګ د هغه کې قانون ګزاره وه د یو ښځې یا د یو قانون گذار وزل یا په شهادت رسول د افغانستان د قانون هغه ډیوه خاموشه کوي یا هغه مړه کوي نو دا یوه ډیره زړه بهوونکې پیښه ده او په دې کې باید نړیوال مداخله وکړي او دغه د یو بېطرفه کمیسون لخوا په جدي توګه باید وڅېړل شي او طالبان د تابن یا د طالب نظام ته یا حکومت ته یا ډلې ته دا یو واضح پیغام ده چې ته وخت یو میرمنه یو قانون گزاره په خپل حاکمیت کې ساتای نشي نو بس دا ملت به څنګه وساتي. دا ملت خو خدمات غواړي، دا ملت خو کار غواړي، دا ملت خو په ټول معنا په ټول دوی مسؤلیت لري دغه په مقابل کې چې ته یو قانون گزار چې هغه هم د تا د استخباراتو په نامو راځي او هغه له کور نه په شپه کې د افغان میرمنه په شهادت رسوي، نو دا واضح خبره ده چې ته یو وګړی نشي ساتای، یو قانون گزار نشي ساتای، نو دا ملت دا څلوېښت میلیونه ملت هم هېڅکله نشي ساتای. نو طالبان که چیرې په دغه شکل باندې روان وي او ورځ تر بلې زموږ تعلیمي مراکز همداسې په ټولو بنسټو کې تاسو ګورئ چې ټول خلک د وتو په حالت کې دي، هیڅوک هلته نه پاتې کیږي. وخت چې زموږ علمي سیاسی قانون گزار کادرونه په ویره کې دي چې هغه په وطن کې پاتې دي او نور راوتي دي دی باندې، نو هغه نظام ورځ تر بلې تعذیب کیږي او هغه هیواد له بدبختۍ سره مخ کیږي او دا به د ده هغه تاثیرات به تر څلوېښت کاله به نه جبرانېدونکې خبره وي.
استانګزا صاحب، طالبان یوه ادعا کوي هغه دا چې دوی امنیت ټینګ کړی دی، د دوی له راتک سره وژنې کمی شوې دي. دغه ادعا ممکن په نسبي ډول صدق هم وکړي، خو وروسته یو پیښو په کابل کې یو څه اندېښنې پیدا کړي. مثلا د بهرنیو چارو وزارت مخې ته خونړۍ چاودنه وشوله، په دې تېر یوه میاشت کې د هوایي ډګر مخې ته خونړۍ چاودنه وشوله، په جماعتونو باندې پر شیعه مذهبو باندې حمله وشوې، دغه ترور وشو د لومړي ځل لپاره د یوې قانون گزارې یا قانون جوړونکې. دغه ډول پیښو په مجموع کې د عام ولس پر روحیې څه اغیز کړی دی، یا حداقل د هغو لوستو کدرونو په روحیې څه اغیز کړی دی؟ او آیا فکر کوئ طالبان لا هم په دې ادعا باندې په دې ادعا کې مثلا صادق دي چې وایي دوی امنیت ټینګ کړی، او کنه فکر کوئ دغه ادعا هم ورو ورو تر سوال لاندې راځي؟
نودین صاحب، طالبان هغه ورځ نه چې راغلی دي د بیان د ازادۍ په ستونې باندې پښه ایښې ده. هغه رسنۍ چې د خلکو ستونزې ته انعکاس ورکوو، تاسې ګورئ چې عملاً هلته فعالیت نه شي کوی. هر هغه څوک چې غږ پورته کوي هغه عاجل دود یوړي بند کې اچي یا په شکل د اشکال هغونه تعهد اخلي، تهدیدوي یې. دا یو واقعیت ده. ګورئ په افغانستان کې خاصتا کابل کې په هر حوزه کې په هر سیمه کې پیښې روانې دي، اختطاف کیږي، غلاوې اوج ته رسیدلې دي. دا یو واقعیت ده. موږ خلکو سره په تماس کې یو، تاسې هم خلک تاسو سره هم تماس کوي. یعنی دا خو په دې معنا نه ده چې مار په دوه ګوټو پټیږي، هیڅ کلام دا نه پټیږي. که چیرې دودی پر رسنۍ او په ستونې باندې پښه ایښې ده او نه غواړي چې هغه پیښې چې هره ورځ کیږي هلته عملاً هغه د رسنۍ انعکاس ورکوي، ولې خلک خو تر اوسه ژوندي دي او هغه ته انعکاس ورکوي. دغه پیښې ځکه ډېرې سوي دي په دغه خپل کابل کې په هر حوزه کې د خلکو نه موټر وړل کیږي، د خلکو کورو ته غله اواوړي د استخباراتو په نامو د چې موږ د طالب استخبارات دي. بیا متاسفانه هر حوزه چې خلک ورځي بیا دا مسؤلیت نه اخلي، نو د تا په جامه کې راځي او د تا له نوم نه استفاده کوي، تا سره اجازه نامه یا د صلاح هغه کارت تا ورته ویشلی ده، نو بیا مسؤلیت ته نه اخلي. که چیرې داسې نه ده، نو د تا استخبارات خو ته خو وایي چې خلکو ته امن ده په افغانستان کې او ته خلک ساتې، نو دا خلک ونیسه. دا خو یوه پیښه نه ده،
مننه ستانکزای صاحب. کور مو ودان، بحث هم وروستیو شیبو ته رسیږي. راځي چې لک په حلارو باندې تم شو. ښاغلی سادات څه فکر کوي، حلارې څه کېدلی سي؟ د طالبانو حکومت ته مو لنډې سپارښتنې څه دي تر څو وکولی شي په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو مخه ونیسي، او هغه سیاسون او پخواني قانون جوړونکي یا نور کدرونه علمي او سیاسي چې په افغانستان کې اوسي، هغوی کم تر کمه د خوندیتوب ډاډ ترلاسه کړي؟
محترم لودین صاحب، د افغانستان اصلي مشکل، بنیادی مشکل دا دی چې په افغانستان کې بعد د طالبانو د سيطرې نه یو لوی حقوقي بحران رامنځته شوی ده په افغانستان کې. مونږ او تاسو ګورو چې په دا یو نیم کال کې په افغانستان کې قانون اساسي موجود نه ده په افغانستان کې، یعنی قوانین استمرار نه لري متاسفانه. دا ټول قوانین د تعلیق په حال کې ده، تر هغه وخت پورې چې دا لوی حقوقي بحران حل نشي، یعنی په افغانستان کې یو قانون اساسي رامنځته نشي، دا مشکلات به ورځ په ورځ زیاتیږي متاسفانه. او بل اصلي مسله دا ده چې طالبانو اداره باید ځان پوه کړي چې په اوس وخت کې د حقوقي لحاظ نه په افغانستان کې مسؤول دولت موجود نه ده. دا یو اداره ده د طالبانو حاکمیت ده، او د حقوقي لحاظ نه دې ته حکومت دفکتو وایي. یو دفکتو حکومت موجود ده، اما دولت مسئول موجود نه ده په افغانستان کې. په همدې خاطر اساسي لاره داده چې ژر تر ژره په افغانستان کې باید قانون اساسي را منځته شي چې دا بحران حقوقي ختم شي. او اساسي قانون پر بنیاد د مشروعیت د بحران د حل لپاره یو لار باید پیدا شي. متاسفانه دست یو سوء تفاهم راغلی ده، رامنسته شویده، چې دوی فکر کوي چې مشروعیت د بهرنی قوتونو پلاس کده، یعنی بهرنی دولتونه لوی قوتونه په جهان کې که طالبانو په رسمیت وپیژني دا د مشروعیت معنا ورکوي. د مشروعیت مسله د افغانستان پلاس کده، د افغانستان د رای او د افغانستان د خلکو د نظر بر اساس مشروعیت رامنځته کیږي. او دا مسئله تر هغه وخت پورې چې قانون اساسي رامنځته نشي دا ګډوډي متاسفانه ورځ په ورځ زیاتیږي.
کور ودان سادات صاحب ډیره مننه په دې هیله چې دغه کورنۍ مشروعیت چې تاسو وایي تر لاسه شي، تر څو د افغانستان شاوخوا 30 میلیونه وګړي د آرامۍ احساس وکړي، د خوندیتوب احساس وکړي. کور مو ودان خاغلستان ځای تاسو د پای سپارښتنه هم ورو څه کول په کار دي چې پراتون کې کې دغه ډول پیښو مخنیوي وشي؟
لودین صاحب، د افغانستان خلک باید خپل د موخه نظر تصمیم ونیسي. په داسې وخت کې چې اورلا یا هغه نظام چې مشروعیت درلوده هغه لاړ یا سقوط وکړ، نن داسې ډله راغلې ده چې هغه صرف خپل خبره منی دي، چا نه منی. نو دلته ملت ته پکار ده چې قرباني ورکړي او راووزي، که هر څوک دغه مقابل کې ودرېږي او یو داسې میکانیزم منځته راولي چې ټول قومونه اقوام چلته ژوند کوي په یو غږ سره، او د افغانستان د خلکو لپاره چې هغه واقعي کسان دي د هغه لپاره انتخاباتو ته ولاړ شي، او دوی په ده باندې واداره کړي چې انتخاباتو ته ولاړ شي. او که چیرې دا کار ونه شي لکه څنګه چې سادات صاحب هم وویلې، نو مشروعیت چې موږ لاسته را نه وړو هیڅوک په افغانستان کې کامیابیدای نشي، او راست تر بلې به دا وضعیت خرابیږي. او موږ احتمال لیده لرو چې دننه کورنۍ جنګو ته ولاړ شو، حتی دا موضوع تجدید لاره هواروي افغانستان کې.
کور مو ودان ډیره ډیره مننه. د ازادۍ رادیو اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسیږي. لخپلو میلمنو د لوګر د ولایتي شورا له پخوانی مشر حسیب الله ستانګزی، او په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر او سیاسي شنونکي میر عبدالواحد سادات صاحب څخه ډیره مننه. او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. پیسو